السلام علیکم د سهار وو بجې دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مچلی اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه د 1399 هجری لمریز کال د اسد 22مه نه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست میاشت له 14 سره برابر ده. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. دفاع وزارت وایي غزنی ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي او د دې لپاره چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي دغلته تصفوي عملیات ورو پر مخ ځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د انتخاباتو د کمیسیون په چارو کې مداخله نه کوي او له ځوانانو غواړي چې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د غزنی ولایت د وضعیت د مهارولو لپاره دی ولایت ته اضافي سرتیری لیږل کیږي. په غزنی کې د روانې جګړې له امله سلګونه کسان د کابل قندهار ترمنځ د لوی لارې په تړل کېدو له امله بند پاتې دي، او په پاکستان کې پولیس وایي اته چینایانې نیولې دي چې غوښتلې د برېښنا یو سټېشن ته له وسلو سره ننوځي. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوې ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه دی ولایت ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سره قمندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویاند هارون چخمسوري ویلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنیه قمندان او د 203 تندر قول اردو له قمندان سره خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمیر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې ده او حکومت یې باید د مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه که وکیلان شورای ولایتي دي، که وکیلان پارلمان دي او که مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي، او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلام لازمه ده په اندازه دفاع نه ده سوي.
بل لور ته دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې په غزنی کې وضعیت بدلیږي. دفاع وزارت وایي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د مخنیوي لپاره په غزنی کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. طالبانو د جمعې په شپه پر غزنی ښار ډلیزې حملې پیل کړې. د کابل کندهار لویه لار نن د دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جنگ په خاطر تړلې پاتې ده. پرون په کندهار کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار، هلمند، فراه او هرات مرکز کابل ته تلل ایثار پاتې وو، ویلې چې له ستونزو سره مخ دي. د مسافرو له ډلې احمد الله ازادي راډیو ته وویل
د مثلا د پیسو د نگانه د هرڅ نگانه چې موږ سره کومه پیسې وي په ټولو کې رانه غشوې نه د خرڅ پیسې لرو. موږ دا خواهش د دې نه ډېر لرو د وزارت داخله نه، وزارت دفاع نه، چې زر تر زره موږ دغه لار خلاصه کړي تر څو خپل مسافر په خپلو مقصدو باندې ورسېږي.
د کندهار پاډه کې د سرشو کسانو ترمنځ خزه، ماشومان او ناروغان هم شامل دي چې د کابل کندهار لوی لارې د خلاصې دوه لپاره شپې شماري. وسلوالو طالبانو د جمعې شپې راهیسې په غزنی بریدونه کړي چې له امله د کابل کندهار پر لوی لاره د موټرو تګ راتګ نشي کېدای. د کرکټ نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه. د شورا پرون په یو بیان کې ویلي چې د شورا مشر تابه پلاوي د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړ چې تمه ده د اکتوبر له 15 تر 28 د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشي. په دې لیګ کې د کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او پکتیا ولایتونو ټیمونه جوړیږي چې په چوکاټ کې به بهرني لوبغاړي هم شامل وي. اخوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په یو تمریني لوبه کې د برتانیې د نارت هیمنشایر لوبډلې ته ماته ورکړه. په دې کې افغان ټیم په 100 ورونو کې 140 منډې وکړې، خو سیال ټیم بیا یوازې 146 منډې پوره کړې او لوبه په 300 منډو وبایلله. د پاکستان پولیس وایي اته چینایانې نیولې دي چې غوښتلې په پنجاب ایالت کې د برېښنا یو دستګاه ته له وسلو سره داخل شي. د پولیسو یو چارواکي ظفر اقبال ویلي دا اته چینایان پرون د پنجاب ایالت د شیوال د قادرآباد برېښنا کوټ څیرمه نیول شوي دي. د دوی له موټرو، توفنګچه، ماشینداره او یو اندازه مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. چین د پاکستان په برېښنا او نورو بنسټیزو پروژو کې ډېره پانګونه کړې ده. د چین د پانګونو یو تر ټولو لویه برخه د یو کمربند یو لاره پروژه ده چې په چوکاټ کې زرګونه کارګران پاکستان ته استول شوې دي. د ایران قضایي قوا وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې اووه پېته کسان نیولې دي. دغه کسان داسې وخت نیول شوي دي چې په هیواد کې دننه په داسې حال کې چې په ایران کې چې پر ایران امریکا نوي بندیزونه لګولي د پراخ فساد په عکس العمل کې خلک پارېدلې دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین محسنی آژهیي پرون په یو تلویزیوني وینا کې ویل چې اووه شپېته مشکوک کسان نیول شوي او څه باندې سلو نورو حکومتي او خصوصي کارکوونکو په سفر بندیز لګېدلی دی. د سوریې د ادلب په سردماده ښار کې د یوې ودانۍ په لاندې پوړ کې یوې چاودنې نه دېرش کسان وجلي او نږدې اویا نورې ټپیان کړي دي. پرون تر ناوخته مرستندویه ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې بند کسان راوباسي. په وژل شوو کې دو ماشومان هم شامل دي، خو دا نه ده معلومه چې په وژل شوو کې څومره ملکیان او څومره وسله وال دي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي چاودنه د وسلو په هغه ډیپو کې شوې چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې تړلې ډلې کنټرولوله. تر اوسه پورې د چاودنې علت معلوم نه دی. تاسو له ازادي راډیو نه سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مخته وړل کیږي، خو د غزنی د خلکو استازي وایي حکومت که جدي اقدامات ونه کړي وضعیت نور هم خرابیږي.
په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزي دولت او بالخصوص د خارجي قواوو، ایالات متحده امریکا او ناټو د دغو حکومت ته اشد ضرورت ده.
ولسمشر غنی وایي دی به په انتخاباتو کې مداخله نه کوي او ځوانان هم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي. په روانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اوري چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټران وایي که دغه روغتون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې وي. په نړیوالو مسایلو کې بیا اوري چې د سوریې په ادلب کې یوې چاودنې لسګونه کسان وشل دي. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
چې ډاکټران راته یې چې ته ورزش کوې چې قلبي تکلیف لرم.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اوریدلی شئ. دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د غزنی عملیات قرار مخته وړل کیږي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ته تازه دمي کمانډو سرتیری رسیدلی دي او دغلته تصفیوي عملیات دوام لري. په غزنی ښار کې پرون وسلوالو طالبانو په امنیه قمندانۍ او ولایت باندې بریدونه وکړل چې د ولایتي شورا د چارواکو په حواله د ښار ځینې څنډې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. سفیر استانګزی په ریپورت لري.
د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی ښار کې پرون یک شنبه تر ناوخته د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه روانه وه. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د غزنی ښار ګڼې سیمې پرون طالبانو نیولي او د دې خبره افغان حکومت او نړیوال ځواکونه باید د غزنی کړکیچن وضعیت ته پام وکړي.
د غزنی غر طرف ته افزایدو او د انتخاباتو کمیسیون او ترانسپورت ریاست او د ترافیکو ریاست د طالبانو وسوځلو او له دغه ساحې څخه کمربند د پوسټي او دغه اوزه او شمال طرف ته اول اوزه د طالبانو نیولې دي. جنگ په ولایت او کومندانی شاوخوا ولایت په دغه شخو باندې روان وو. نو په غزنی کې یو غټ ناورین روان ده. مرکزی دولت او بالخصوص د خارجي قواوو، ایالات متحده امریکا او ناټو د دغه حکومت ته اشد ضرورت ده.
کامرانی وویل د شنبې په شپه غزنی ته د طالبانو شاوخوا 800 تازه وسلوال د پاکستان له کوټې ورسېدل او د پرون ورځې جګړې ته زور ورکړ. د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی هم پرون یک شنبه ټینګار وکړ چې پاکستان د تروریزم ځای دی او په غزنی کې د پاکستان د لشکری طیبه څو غړي په جنگ کې وژل شوي. په پاکستان باندې دا تورونه داسې وخت لګول کیږي چې دغه هیواد په خوانې ادارې په افغان جګړه کې لاس لرل رد کړي وو او د صدر اعظم اوسنی هیلمن عمران خان ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت لپاره به پوره هڅه کوي. د غزنی په ښار باندې د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو ادعا کړې چې د غزنی ښار زیاتې سیمې نیولي او غنو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې، هغه څه چې افغان چارواکي ردوي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید د یک شمې په ماخام ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی ښار کې افغان پوځیان برلاسي دي او تازه دمي ځواکونه په تصفیوي عملیاتو بوخت دي.
هم د پکتیا د کلوردو څخه زمو
زمون زنګړي ځواکونه رسیدلی د کابل څخه هم زمون زنګړي کومندوي ځواکونه رسیدلی د دې ترڅنګ د افغان او نړیوال ځواکونو وایي ملاتړ هم په سیمه کې شته ده په ټوله کې د غزنی ښار وضعیت چې دی هغه هم تر کنټرول لاندې دی ولې د تصفیوي عملیاتو د نه ګړندتیا یله دا ده چې موږ غواړو د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړو
په غزنی کې افغان پوځیانو او ملکیانو ته د اوخت مرګ جوبلی دقیق ارقام نه دي موجود خو د شنبه پورز د کورونی چار وزارت ویلی و چې شپږوشت افغان سرتیری وژل شوی دي افغان چارواکو ویلی چې تر یو نیم سلو ډیر وسلوال طالبان هم د غزنی په جنگ کې وژل شوی دي خو د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په شمول ګڼو خلکو دا اندېښنه هم خودلې چې ک غزنی ښار طالبان ونیسي د مرکز کابل او جنوبی ولایتونو اړیکه به پرې شي دا اندیښنه نیویارک ټایمز هم په دې شکل مطرح کړی و چې غزنی یو مهم ولایت دی او که طالبانو نیولی وای د جنوب او مرکز رابطه به پرې وای
د سفیو لاستانګزي په راپور کې مو وریدل چې دفاع وزارت وایي د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات قرار مخته وړل کیږي په همدې حال کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د غزنی او شمیر فعالان قومي مشران او ځوانان د دې ښار د غزنی ښار د جګړې په اړه مظاهره وکړي
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به مداخله ونه کړي ښاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې او له خلکو یې هم غوښتل چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي او د درغلیو په مخنیوي کې همکاري وکړي ولسمشر همداشان ویل چې د اصلاحاتو بهیر په چټکۍ پر مخ روان دی په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو
په داسې حال کې چې د انتخاباتو په پروسه کې د حکومت د سیاسي مشرانو د مداخلې په اړه انتقادونه زیات شوي خو ولسمشر محمد اشرف غنی په ښکاره ژمنه وکړه چې په دغه پروسه کې به مداخله نه کوي او د انتخاباتي کمیسیونونو خپلواکي ته به بشپړ احترام لري محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې څرګندونې کولې له ځوانانو وغوښتل چې انتخابات وڅاري او د خیالي رایو مخه ونیسي
قانون صلاحیت داده به دو کمیسیون صلاحیت قانونیشان حقشان است باید عملیشان و اینا مسئول هستند مسئولیت مئیز که استقلالشان هفتشان ملت از انتخابات استقبال کرد سالان طول استونزونه ثبت نام یا ولوی بریاد اوز باید ملت گردونو که
خغلی غنی هم داشان وویل چې اصلاحات لکلک مقاومت سره مخامخ کیږي او له ځوانانو یو غوښتل چې له دغه بهیره هر اړخیز ملاتړ وکړي ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په امنیتي ارګانونو کې هر اړخیز اصلاحات راغلي او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده نوموړي په هیواد کې د ښوونې بهیر ته په اشاره سره وویل چې د لوړو زده کړو سیستم بنسټیز بدلون ته اړتیا لري او روان کال به د هیواد په ښوونځیو کې بنسټیز بدلون رامنځته سي محمد اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو دو میاشتو به د سیلاونو او وچکالۍ ستونزه هواره سي او په دې برخه کې ښه مدیریت پلان سوی د ښاغلي غنی د څرګندونو بله برخه په اقتصادي مسایلو متمرکزه و او ویل هڅې دا دي چې تر 2024 میلادي کاله د دولت عواید 8 میلیارد ډالرو ته لوړ شي
2024 کې باید د مملکت حداقل 8 میلیارد عواید ولري لو وارداتي مملکت نه په صادراتي مملکت باندې بدل شي
محمد اشرف خانی زیاته کړه که جلغوزی ښه مدیریت سي له درکه به یې په کلني ډول 2 میلیارد ډالر عواید ترلاسه سي خو د اقتصادي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غنی څرګندونې کمپاینی بولي نه واقعي د دغو کارپوهانو له ډلې سیف الدین سیحون وای افغانستان دا مهال په جګړه او نامنوی کې ښکېل دی او په داسې وضعیت کې د عوایدو زیاتوالی او اقتصادي وده سوستوي د نوموړي په خبره که څه هم افغانستان زیات منابع لري خو د ناسم مدیریت او پالیسیو له امله اقتصادي وده ټکنۍ او پرمختګ یې متاثر کړی
و امر دل چې ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو په پروسه کې به هیڅ ډول مداخله نه کوي بلورته د ولسی جرګې د انتخاباتو د ورسی لسی خلې رکړه شوی ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دې پریکړې په عکس العمل کې وایي چې په دې اړه غیر عادلانه او غلط په دوی په اړه غیر عادلانه او ناسم قضاوت شوی دی د افغانستان جمهوریت ریاست بیا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ احترام لري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام 100.15 څپه په کابل او لوی خارونو کې په صفا ډول ووري. ل نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان په ورستیو تحولاتو څخه خبره کړي.
نړیوالو ورسپانو بیا هم په غزنی ښار کې وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو او درنو مرګ ژوبلو ته پام اړولی دی. د افغانستان په مهم ښار غزنی کې په درې ورځو کې لسلو زیات پولیس او سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو په اړه چې د یکشنبې په ورځ هم روانې وي لیکي، وسلوالو طالبانو د غزنی ښار اکثره سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستي او هم له ښاره بهر د نږدې ولسوالیو نیولو ته یې مخه کړې ده. نیویارک ټایمز د سیمه ییزو چارواکو او د سیمې د اوسیدونکو په حواله لیکي چې د یکشنبې په شپه طالبانو د غزنی، خواجه ریاو اجرستان ولسوالی همونی ولی د غزنی د روختون رئیس باز محمد احمد د ټلیفون لاره نیویارک ټایمز ته وضعیت ډیر ناوړه بللی او ویلی دی چې د یو سلو دیار لسو کسانو مړی او یو سلو دوه څلوېښت ټپیان چې اکثره یونیفورم لرونکي دي وروړل شوي دي. هغه ویلي نښتې روختون ته ورنږدې شوي او هره شیبه مړی او ټپیان وروړل کیږي چې نور روختونې د اخیستو ظرفیت نه لري. د نیویارک ټایمز په وینا د مړو شمیر بل دې هم زیات چې ذکر راپورونه وایي چې له ښاره د ټولو مړو شوو مړي تر اوسه نه دي راټول شوي. نیویارک ټایمز د وسلوالو طالبانو لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه د غزنی د امنی قمندان فرید احمد مشل څرګندونې راخیستي چې وایي له زرو زیاتو وسلوالو پر غزنی ښار حمله کړې وه چې شاوخوا نیمایي یعنې 1500 وژل شوي دي. دلی مل ورسپانه لیکي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې د یکشنبې په ورځ درېمې ورځې ته وغځېدې. د ورسپانه په لیکنه کابل وایي چې د غزنی ښار د حکومت تر کنټرول لاندې دی، خو د غزنی د ولایتي شورا غړي او په سیمه کې د فرانسې خبري آژانس یو خبریال د دې ښار د وضعیت بل ډول تصویر ورکوي او وایي وسلوالو طالبانو ډېرې امنیتي پوستې نیولې او په ښار کې له هغو څو محدودو دولتي ودانیو سره چې د حکومت په لاس کې دي د یکشنبې په سهار سختې نخه تروانه وي. د فرانسې د خبري آژانس خبريال وایي چې وسلوال طالبان په خار کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دولتي ودانیو ته اور اچوي. د غزنی د ولایتي شورا مرستيال امان الله کمرانی هم ویلي چې یوازې د امنی قماندانې او د ولایت د مقام په ګډون څو محدود دولتي ودانۍ د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا چې په واقعیت کې په غزنی ښار کې څه تیریږي په اړه یې د کره معلوماتو ترلاسه کول ځکه ګران دي چې ټولې مخابراتي شبکې له کاره لوېدلې دي. وال ستریت ژورنال ورسپانه هم د غزنی ښار د وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي چې افغان ځواکونه او طالبان دواړه د پرمختګ اداوي کوي. افغان امنیتي چارواکي او د هغوی امریکایي متحدین وایي چې په ښار کې تصفیوي عملیات روان دي چې په نتیجه کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي او اوس د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غزنی ولایت په سلو کې پر نوي برخې نفوذ لري او وسلوال اوس هڅه کوي چې غزنی ښار هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني وایي د دې ښار له نیولو یې هدف دا دی چې ټول طالب بندیان خوشې کړي او هم پر لویې لارې چې کابل له کندهار سره تړي او ستراتیژیک اهمیت لري خپل کنټرول ټینګلی. د افغانستان د پوز لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې پر استایید کړ چې په ښار کې نښتې روانې دي. خو د ده په وینا مهمې دولتي ودانۍ تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. هغه ژمنه وکړه چې د غزنی ښار به په څو ورځو کې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او د کابل کندهار لویه لاره به بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شي. وال ستریت ژورنال لیکي طالبانو له 2015 کال له هغه مهال رئیس چې د کندوز ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و بل لوی ښار نه دی نیولی او حملې تر ډیره پر ښارونو او ښارګوټو د دې لپاره متمرکزې کړي چې وښیي ښارونه یې تر محاصرې لاندې دي او بل هدف یې هم افغان امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې اړول دي.
دا وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدماتو بې برخې شي. یو شمېر دغه ډاکټران د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت تور کړی. تفصیل خان محمد سینس خورو.
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو پاړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنز د هوکړې ورسته د یاد روختون یو شمیر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په حق له اندېښمن دي. دوی وای په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارس او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیایی شته قرار گرفته که
د روغتون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالیږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه روغتون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفاخانه د بنیاد سره تعداف سره د دې ځینې وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای ته که چېرته تعمیر پیدا شي، او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفاخانه محوه ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلق دلته بې برخې پاتې شي.
دغو ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمیر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د اوسني پرسونل لخوا جاری وي.
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې په ادلب کې په یوې چاودنه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. چاودنه پرون د ادلب د سارمادا ښار په یو هستوګنه کې د وسلوالو په یو ډیپو کې شوې ده. چارواکو ویلي دا ډیپو په القاعده پورې تړلې د شام د ازادۍ په نوم د یوې وسلوالې ډلې ده. سیفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د ادلب په یو هستوګنه سیمه کې د یوې ودانۍ په لاندنی پوړ کې یوې لویې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. پرون تر ناوخته مرستندوی ډلې په کار بوختې وې چې تر ودانۍ لاندې کسان راوباسي. چارواکو د 9 کسانو د وژنې خبره تایید کړه چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي. چاودنه د سوریې د ادلب په سارمادا ښار کې شوې چې له ترکیې سره نږدې پوله لري. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشت ډله لومړی د چاودنې د وژل شویو شمیر 18 وښوده، خو وروسته د چاودنې له ورانیو د مړو په پیدا کېدو سره د وژل شویو کسانو شمیر لوړ شو. دا ډله وایي چې د شام د ازادۍ کمیټې په نوم په القاعده پورې یوې تړلې ډلې د سارمادا ښار په دې هستوګنې سیمه کې دا ډیپو جوړه کړې وه چې پرون پکې چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د چاودنې علت نه دی معلوم او دا هم نه ده معلومه شوې چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي که وسلوال کسان هم پکې شامل دي. اخوا د ادلب د ملکیانو د دفاع ادارې یو چارواکي حاتم ابو مروان د فرانسي خبري اژانس ته وویل اویا کسان په دې چاودنه کې ټپیان دي او چاودنې ډېر ورانه کړی دی. داسې یوه چاودنه وه چې تر اوسه علت نه دی معلوم. د ادلب او حلب دفاعي ډلې سیمې ته راغلي او د چاودنې له دې ورانۍ او قربانیانو حیراني شوي دي.
لعام خلکو ډکی ودانې په کندولو بدلې شوې
منهاره على الارض
د ادلیب په سرماده کې د شاودنې په داسې وخت کې د ګڼو خلکو ژوند واخیست چې سوری ځواکونه په همدې ښار کې د ملیشا پوځیانو پر ضد جنګیږي د ادلیب سرماده تر ډیره د حیات تحریر شام ډلې لخوا کنټرولېږي چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري د سوری د حکومت او ملیشو ترمنځ د یوې موافقې له مخې زرګونه ملیشا له خپلو کورنیو سره یو ځای په تیرو دریو کلونو کې د سوری له بیلابیلو سیمو ادلیب ته راوستل شوي
د سوری د وروستیو تحولاتو په اړه مو اوریدل اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته تاکل شوی د چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ولایت ته واستول شي د کابل کندهار لوی لار نن دوشنبه د څلورمې ورځې په مخه هم په غزنی کې د جګړو په خاطر د وسلوالو لخوا تړل شوې ده د کرکټ نړیوال شورا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ یا ای پی ایل ته اجازه ورکړه د دې شورا په بیان کې ویل شوی چې مشرتابه شپلاوی د افغانستان غوره لیګ تصدیق کړی دی د پاکستان پولیس وایي ته چینایانی نیولې دي چې غوښتلې په پنجاب ایالت کې د برېښنا یو دستګاه ته له وسلو سره ننوځي د ایران قضایه قوه وایي چې مالی جرمونو پر ضد په یو اقدام کې اووه شپېته کسان نیولې دي او د سوریې په ادلب ښار کې د یوې ودانۍ په لاندینی پوړ کې د چاودنې له امله 9 کسان وژل شوي دي او اویا نور ژوبل دي راپورونه وایي چې چاودنه د وسلوالو د یوې ډلې د وسلو په ټیپو کې شوې ده تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي دوستانو د روانې راتلونکو خبرونو په ترڅ کې به په قندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو څخه د خلکو د شکایتونو یو راپور هم درته وورو د قندوز د امام صاحب اکثریت اوسیدونکو وایي چې د غلطه غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په ډول ډول جرمونو لاس پورې کړی دی او د عامو خلکو ژوند